اته مننه جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبراترو پر زر پایلیدو ټینګار کړی دی. ګڼ نور رپورټونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم ټکان ورکړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړي. د امریکا د ملي امراډیو په یو ریپورت کې ویل شوی چې جنرال مکنزی افغانستان ته لورستي سفر روسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پایل تلاره هوار شي. نو مولوی د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل امریکا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو آزاد شي. په مقابل کې طالبانو هم د زرتنو حکومتي اسیرانو د خوشي کولو شمنه کړې، خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي د طالبانو شاوخوا 600 بندیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. دا افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن رزي په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پایلی. د وزارت دغه دستګاوي په ورستیو کې پیرودل شوی بللی او ټولو ولایتونو روغتونونو ته د ورکولو او د ټولو ولایتونو روغتونونو ته پر ورکولو ټینګار کړي. وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې اړه نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو کانفرنس کې جزئیات ورکړي. په افغانستان کې د مصنوعي تنفس د دستګاو موضوع سلاغ لانجمنه شو چې په شواک خبری اژانس تیر میاشت ریپورت ورکړ چې د مصنوعي تنفس 23 دستګاوي پاکستان ته قاچاق شوي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا دا موضوع رد شو، خو د پژواک خبری اژانس مشر دانش کلوخیل ویلي چې دوی ته ډاډمن لاس یو لستر اوس هم نه دی سپارل شوی چې ثابته کړي د مصنوعي تنفس دستګاوي نه دی نادرکه شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دودي. په لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې دا کرکټ د لوبغالی مزکا واریږي. دا کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي رډیو ته ویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي او همدا شانتې په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصي دودي. د دې سره څنګه په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چارې روان دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه ریپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی رهبر یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر او وسلو پلرلو یې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عمل شي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ کړنو او فعالیتونو د تمویل پلانولو، اسانتیا او برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیز په لیست کې شامل کړ. ورسره هغه چې د تحریک طالبان پاکستان په خانه مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا په یو هوایی گزار کې وژل شو نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړې ده. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سولېزو اعتراضونو ته د فرانسې پرشمنتیا ټینګار شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیرونه د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نومونو د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو د درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په وره چولو تورن کړي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بیو پر لوړېدو پراخ عامه اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وای ورته امر شوی تر هغه چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو نه دی نوسی. دغه دوسیه د ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګرویګنو په بهیر کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. غلی ناوالنی په ټویټر زیاته کړې د هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي. په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې د متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نورو ځایونو ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د اپوزیسیون له دغه سیاستوال څخه پښتنې ګرویګنې کېدلې، امنیتي ځواکونو د مسکو په جنوب کې د دفترونو تالاشي کړل. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ په تفصیل کتلای او لوستلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان او امریکایي مشرانو د افغانانو په خپل منځي خبرو او د دې خبرو پر زر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي دي. دا موضوع مو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په اړه به یې تفصیل واوري. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتیدو خلکت اندیښمن کړي. زموږ خبریال سیمې ته تللې او د دغې لوی لارې د نامنیو په جزئیاتو او د چي چارواکو یې په وړاندې تر اوسه څه اقدامات کړي تفصیلي ریپورت لرو. د میدان وردګو د روغتیا مسولین وایي د تیر مریض کال د لومړیو څلورو میاشتو په مقایسه د روان مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. دا موضوع به هم په یو ریپورت کې در سره شریک کو. هنرمند په یو داسې وطن کې چیرې چې د هنر همره قدر نشته چې په کار دی. د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د هغه هنرمند له ژونده تاسو خبرو چې تر اوسه پورې له بیلابیلو توکو زر هنري آثار جوړ کړي دي. که وخت نور مسایلم لرول وی دي زو رسپانو ته کتنه مهیروي. په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. دا مسایل شه دي په ریپورت کې اورو. د کور کلیونیس پروګرام او همدارنګا د ګوړی اچار هم مهیروي. ازادي رادیو ته پاکي د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پایل ټینګار کړي. بلخوا د دې خبرو اترو د پایل په درشل کې د طالبانو په مرکشي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورزیات شوي. تر اوسه د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره مشخصه نیټه نه ده معلومه شوې. افغان او امریکایي رهبرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو هم انتقادونه کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتې دوی د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلي مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړ لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
دا افغانستان اسلامی جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمه مذاکرات او خبرې وکړي او ټینګار وسو چې دغه مذاکرات باید ډیر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګنده یې کړه چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بل شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان شوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل شوې نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره شوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبرۍ 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوي لري. اول دا چې د کویتي شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي، او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنا هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي، او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د روانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
په ریپورت کې مو اوریدل په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. ګڼو کورنیو او بهرنیو لورو پر دواړو غاړو ټینګار کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسی خلکو مرګ ژوبلې د کمیدو لپاره دې ګامونه واخلي، خو د جګړې ډګرونه لا هم تاود دي او د ولسی خلکو د مرګ ژوبلو په اړه ریپورټونه ورکول کیږي. د میدان وردګو روغتیایي چارواکي وایي د تیر مریض کال د لومړیو 4 میاشتو په مقایسه د روان مریض کال په لومړیو 4 میاشتو کې په دې ولایت کې د ولسی خلکو د تلفاتو په شمیر کې په 50 زیاتوالی راغلی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې واورو.
د میدان شار ولایتي روختون د جې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پینځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کورې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یې فایر کړل او یو د ماخه خسر میدای شیطان کړل او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یې په حقیقت شوله. خلک داسې حالت کې دی خدغم باختر غدي و پټکلونو ستوزې تی یغه ورتر وشوړه ونزتی یغه کړل شیطان شوله. څو څو والد په هیڅ شوی دی.
دی وای خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري توغول سوې وه، خو له امله یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټولټال چې ما د دې درې روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدی خو ما د تېلو ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زیاتو کې راغلی دی.
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې په ټوله کې د نامنیو په 370 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپل پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
لا میدان وردګو زو د کابل جلال آباد ترمنز د لوی لارې د امنیت مسلې ته دغه لوی الارم له تاوتری خوالی او نامنیو خالی نه ده. ګڼ خلک چې پر دې لاره سفر کوي د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي. په وروستیو کې دغلته پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې د دوی کسان د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. سهارګل امیرزی له نور تفصیل سره.
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلکو پر دغې لارې تیرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنۍ زور اخیسته چې په خبره ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لاره ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر زیات بزرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت یو لویه لار ده. د دې په اوږدو کې باید د ډیره پاملرنه وشي. نو که چېرته پر دغه لار ته توجه او پاملرنه ونشي نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نو می ظاهر را ده په دین وروستیو کې چې سرنګ د کابل او د ننګرهار ترمن د لوی لار ده چې دا بلکې د ایواز دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې د ډی ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې په دې لار باندې نامنی را مهسته شوې ده. په دې خاطر چې دې بګونا انسانان تجاران ان ډاکټران او رقم مختلف والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بګونا انسانان چې په دې لار باندې چېږي وجل کیږي او په لار نه ختګول کیږي او چېږي زورول کیږي. نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه همدا هله ده چې په دې د ډیر جدي پاملرنه وکړي او د نامنه یو مخه ونیسي.
نوم شیر محمد د په دې لند وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سرکلاره چې دا ډیره بیمنه شوې ده. او دغه لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار د زګه سو ولایتونه یو بل سره وصلای وړو چې دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډیر بریتون په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي او بیګونه انسانان زورول کیږي.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریټ شوی وو. هغه مهال زینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریټ کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته خو دوه ساتون کې ټپین شوی دی. ل دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخوانی والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریټ شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی وو خو ساتونکو او موټرو ته زیان وخته وو. د دوغ بریدونو مسولیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځای چارواکي هم د خلکو اندېښنې منی خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزی کړي دي او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټولې لارې چې دغه ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي.
د کابل جلال آباد تلوې لارې د لا ډاډمن امنیت په موخه ازمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې تر څو دا لار لا ډاډمنه او په دې لار باندې تلونکو مسافر په ډاډ سره تګ راتګ وشي کړل. د ډاډمن امنیت له خاطره تیر ونی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمین په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو دوه شغړو ته مرکشوب لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل وو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د کابل جلال آباد په لوی لار په ځنګړي ډول د لغمان په سیمو کې غزمی کوي او په دولتي کسان او پوځیان او د دوی پر موټر زو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کیږي. د کابل جلال آباد لوی لار په دې سربېره چې د هیواد ختیځ ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نور ولایتونو سره تړي. د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیګ تر لیګ او ترانزیت یو مهمه لار ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لوی لار شاوخوا 115 کیلومتر اوږدوالی لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته او هر ورځ پریس پر لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی واړه موټر تګ را تک کوي. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، اوس به امر شو د تچیل ودې رسنې د افغانستان پاړه څوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې. دا راپور د پنځشنبه په ورځ خپور شو. په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 140 میلیون ډالرو په لګښت و. د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته و، خو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی. په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاد شوی. ویل شوی چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي. خو په جواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړي او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېر مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي. نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول، د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي. خو د پنځشنبه د ورځې راپور له مخې افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 10 کلن مولا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامی څانګې مرشر وټاکل سو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم سو. مولا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکو مولا عمر زوی دی. د راپور لمخې د طالبانو د شورا د څلور غړي نمونه د دې ډلې شل کسیز مذاکره کوونکې ټیم ته ور اضافه شوی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شاید افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت شي، چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوالي په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي، چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامي څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معنی چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپل وړتیا زیاتول غواړي. په دې ورستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل تحلیل زیاتې سوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوش کولو پر سر اختلافات سته. د برتانیا چاپ دی ټایمز رتپاڼې بیا د هنګري د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو څو زره کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلی چې د هنګري پاپولیست صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګري وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس د دولسمې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جنتیکي څېړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلی چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع د ایران او افغانستان وګړي په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو سره متحد کړي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځم بیرایسي په ټویټر ډیرو ایرانیانو کارولې. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د دریو کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام مکوي هشټګ کارولې. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
طالبانو ته باج مو ورکوي او اعدام مکوي هغه دوا هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دو سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مکوي په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خبر کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دی چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول سوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل سوي وو. د ایران عدلي او قضایي ادارو د تیرې سې شمې پورې اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مکوي یا اعدام نکونید هشتګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږی په هدف طالبانو ته باج مه ورکوي یا به طالبان باج نه دهید هشتګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشتګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل سویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مې اعداموي چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او ازادۍ قدر دروښيي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشتګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و کله کله به زموږ کور ته راتلی، خو سوریه ته د جنگ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشتګونه کارولي، اعدام مکوي او طالبانو ته باج مه ورکوي. افغانی هدی عیسی‌زاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې ډیر لس کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کارونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړي چې هغه سی افراطي دریځ لري او د ازادۍ هر آواز غلی کوي. رحمت الله یعقوبی له همدغو دوو هشتګونو سره لیکلي، د خامنه‌ای اسلامي جمهوریت د داعش او طالبانو له رهبری سره ډیر بدل نه ښکاري. په داسر کې چې دغه هشتګونه په زیاته پیمانه کارول کیږي، د ایران چارواکو ژمنه کړې چې د نورو اعتراضونو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنځمې پورس پولیسو په بهبهان ښار کې د حکومت ضد مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهون کې ګاز وکاروه. د ایران چارواکو په وروستیو نارضایتیو کې د ایران دشمنان په لاس لرلو تورن کړل او پولیسو پرون جمعه له خلکو غوښتنه وکړه په هوشیاري له داسې راټولېدو ډډه وکړي چې د انقلاب ضد غورځنګ ته د ورانکاري پلمه په لاس ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستان وسم یو بار بیا دا مهم خبر نو سر ټکی. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی کمانډان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی چې د پوینا د بین الافغانی خبرو پایل تل راه واره شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي سر لنن نه پټولو څلور دیرش ولایتونو کې د مصنوعي تنفس ته 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دودي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبری د بندیزونو لیست کې شامل کړي. نورولی مسجد د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملېږي چې شتمنۍ یې کنګل کیږي، پر سفر او وسلو یې بندیز لګیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې د بیان ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د سزا مخالفه ده. او په روسیه کې د اپوزیسون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام ولري له مسکو نه دینه وسی. دغه دوسیه نومولې ته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې ده. خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او زموږ نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. کور کلی خبريږي، ورپسې د ګوډي اچار تنظیم پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د هلمند بس تصدی په فعالیت پایل کړي. چارواکي وایي د بس تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبه کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. په دې اړه به له سیمې څخه د الیاس دایي تفصیلي ریپورت واورو.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په وجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوسته صدې کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول د مرکزي حکومت لخوا د امتیاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کالکو کرکیله کړل، بلکې د ډیرو کسانو د کورنوي رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت لامل دندې پای ته رسیدلې. کتهم د دې فابریکې په خواني انجینران تیر وکاله پر کور ناستول او اوس چې فابریکا فعال شوی ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوی کسان وایي د بس تصدی فعالیت دایمي سي او د دوی تنخواوي دي ور زیات سي.
موش دان خوشاله چې شروع سي موش په خوشاله وړي دي ډېر خلک استفاده کوي. وړي کې پندغه کنجاله ده پوستا کې دي ډېر خلک استفاده کوي. موش په دغه خوشاله شي دا چلاله سي
د ورځې نو بس دا معلومه نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو مشته څلوېش ته ونی را پات.
په لومړنی کلونه کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبی د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبی د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانۍ ځانګړي سوي بودیجنه 200 میلیون ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پر سنبال کړي.
د دې تصدی ګټه تاسو او د هلمند ولسونه د ډیر په خوانه لیدلې پیګي په ډیرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمنګ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درېم هغه بد بوټی چې د تاریاکو د داغې به کمښت کې به ګټه وکړي او بلاخره خلک به پنبې ته رجوع کړي. او همدارنګه زمنګ به وزګار ځوانانو ته به د کار زمینه برابر شي او بلاخره د تجارت او کاروبار زمینه هم تجارانو ته هم زمیندارانو ته او برابر شي. او همدارنګه د غوړیو او د نورو تولیداتو څخه مونږ خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته به تیل ورکو.
د بوستصدی او کرهنی د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمیز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزې د پومبي قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وایي کته هم ساج یوازې 15000 هکتار کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي کچیر د پومبي د پروسس فابریکا چلانه وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوز د فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبین دی او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیمه د تصدی بوز د فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوز ته په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کامل نه د هلمند پولو زمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیمن کار کوي.
د بوستصدی د کارونو د پیل سره به دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د شکه مت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیرانسی. دوی د امتحانی دورې لپاره تر 3000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات لګي. جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسه او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
تلش کرغاشر او جنو نور ورسوالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالی
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبلې خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي. هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو. د دې موضوع درسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې وکړ په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بے پروايي مايسترازي. په لګه بے پروايي سره کېدای شي چې ډېر ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود واحدی هغه څوک دی چې د لګه بے پروايي لوجې لوې ستونزې سره مخ شوی. نو موږ خپل کیسه تاسو ته کوي.
نو واقعا چې سالنګاری بے پروايي د انسان د پرخنه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي. ځکه چې ما ته تجربه شو، ما تقریبا د 15 کلو را پدې خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفې تم زم راځم. خو ما ډېر بے پروايي نه کړی تر دې هدا پورې چې ما بل ځن دوستان سره قصه کوله. که اوس دست زده خبرو کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کیدیش دروغ وي. تر یو سلاتیا یو 200 پورې د نیو ماډل موټر ما زغلوله. خو دا ټول د بے پروايي لکه بلو زنه پوي دم. خو اوس ما حادثه وکړم سالنګاری یاد به پروايي للاسه چې پاغه زما موټر درې ملاخ او خړل زما مور زما کورنۍ ټول زخمی او ټپيان شل چې وسم په شپاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا یو لک شاوخوا مصرف را دي تر اوسه جوړ کړم نه ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دي ورځو کې انور تاوان نه ورک موټر دغه سی ولاله تر پامن پکېش کړ. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي انسان پیدا کی خو که خدای مکړه دا اوس ځانی تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
مودا سجون کړای ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه د منځلګي نو شپاسخونه کولونه نه د منځلګي چې پوک شو سات پکر کم اتیوت کم چې دا شایواله به پرور وخلم بوت شي دسکا چا تل شي سرهت شای بوت شي په خاډه ونی خلی مخ پینځه خاندې شکوت مور می ډیره بات خو یاه په کور باندې وړي وړي اخ کړی وو چې پیاله بیر وخصلا او سور بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصلو په سرای کې مګدولو می څالو دې چې بیا بلورې د کور ونی هغه هغه د مخ پد که کنو سلا چه خدا که داغ کاروست دستی وکو دا مربم کارشی ولی دست کار وکو دی بپروانی دی بپروانی دی وکا جوان دی تابو دی
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو بې پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثره خلک له بې پروايي سره عادت شوي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږدي او تیر شي.
ولا چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونو کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په غا خاطر باید انسان همیشه دقیق وي. هر کار چې کی باید دغه مخکې پلان طرحه کی او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بې پروايي ونه کی. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشاله یم او نیک خاطر لرم. د سیماته نه دی په خسوی چخدا نه خاصه زوس په وباند پخمانی وکم. زه خو همیشه یعنی د سی نه هر مشر د کور یا پلار باید په اولادونو ته د نیک لار هدایت وکي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونه کی او سالنګاری په کارونه ونه کی.
واحد یار عبدالرحیم زیبیا وای چې باید خلک په هر کار کې لډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لګه به پروايي هم وکړي لډیر ستونز سره مخ کیږي.
بی پروايي هم ټولند ډیر ستونز پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي. زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وی علی کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته. تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې تاسو زیر دستان دي د هغه په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورځنی ټول چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو. د سی وبولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پراتونکو کې بس موږ لپاره اوس موږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مونږ د درکړې تر ډیره مو په چارو کې دقت نه درکړې هغه کم چې پراتونکو کې بد اغیزې په موږ اوس موږ په ټولنه لري هغه کې دیش بیا جبران نشي.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
د مانم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وساري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري. اول د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما له یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کیږي خپل خو بدای ورسره په تکلیف حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مرسته په تشويش کې اچول کی.
زما نوم عبدالله دی د یویشتمې ناحیې د پلچرخي اوسېدونکی یم. چا چې بې پروایي کړې هغه غرق سوی ده او بې پروایي خو ډېر نقص کوي. لږ بې پروایي ډېر عمر تاوان ده او لږ ځلې توجه کول هغه ډېر وخت دپاره ګټه ده او که کور کې که بیرون یې باید سړی ډېر دقیق اوسېږي چې بې پروایي ونه کړي په هر کار کې.
زما نوم محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت د خوجانو اوسېدونکی یم. بې پروا خلک او سهنکار خلک دا هیڅکله د جامد په درد هم نه خوړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایي کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلي خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي او په کارونو کې بې پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
بیا هم مننه کوم استاد، په پیل کې برا شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلی یا په دلی کې ورته سهل انګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خوښت خویده. یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي، د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دی ورزده کړی، هغوی معمولا په دغسې ستونزه اخته کوي.
فرق د تنبلۍ سره استاد؟
تنبلۍ هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي، کار ترسره کوي خو په لنډو لارو یې ترسره کوي، اما سالنګاري بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض او د بدۍ په شکل نه پېژندل کیږي. اروپایان تنبلي بد نه پېژني ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل سي، اما سالنګاري خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکلات پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک ذکر کور کې خپلې دکی
استاد علت سره چې یعنی خلک بې پروايي سلنګاري کوي. ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخې نه لري، د خپل موخې لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپل مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع سه، څونه وخت ضایع نه سه. مثلا ما نن یو مسل تورته ویلې، مالته څو ساعته په ټلیفون کې مصروفه و، درې ساعته مال دا په هفته کې څو ساعته کېږي و، دوه عمره مال په میاشت کې څونه کېږي و، دوه په کال کې څونه کېږي، دوه نه مال دا کار د کتلې و، یو بل مهارت زده کړی وای، حداقل لیکنه دې کړی وای، ژبه دې زده کړی وای، کمپیوټر کې دې کار کړی وای، یوټیوب کې دې شی لټولی وای، ګوګل کې دې شی مطالعه کړی وای، یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای، ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای، اسې دې قدم وهلی وای، کرکټ دې کړی وای، فوټبال دې کړی وای، څومره به خو. اما ته په چیش ځای کې سترګې دې ضعیف کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ او یو ډول دې نورې عاطفي ستونزې هم زیاتې پیدا کړې، دا دې ته سالنګاري وای.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته وزانت
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد حل لري سټرس؟ مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی عادت شوی، اوس څوک چې هغه دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې د اوس ما غاوري تاسو خبرونه باید مخیسي، یعنی هدفمند سي، بیا د خپل اهداف لپاره پلان او مهالوېش جوړ کړي، بیا دغه پلان او مهالوېش ورزي، او بل اخر د عملی کی چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاري خپل لمنځه وړي.
ډیر مننه استاد،
سلامات.
ګرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. تر بیا هي چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام روغ او خوشاله اوسئ کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتری کالی چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکی دي او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یوه خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی
گرانی دما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا باور وکا چې و شیبه می حمله یاد نه یوتلی او کله چې ملي شورا ته د راپورت لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته للیوی زیاتره خبر اعلان وی دی وی خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستاخ کلی تیرا لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم گرانی کاش کی می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خوله فیچر جوړ کړی وای او یا می هم لک تر لګه د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای ستا د مینه ډیر سوجې می په ذهن کې ګرځي را ګرځي خو اداره می په داسې سوجا کې بوخت کی چې ستا د مینه بوی هم نیوی پکی ګرانه مینه هغه خوله فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅ کله هم ایډیټ ته اړتیا نه لري باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي خو بیا ویریږم کئ له خولې وباسم شاید اداره جواب راکړي او کئ جواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه لوټونه چې کله کله یې تاته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم رپورت او خبر ادارې ته جوړوم خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبېږم لهمدی عمل می زیاتره وخت رپورت مزه نوی او لینکونه یو لبل سره سر نخوري ستا د مینې لغمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه می چور کړی وی سرګردان یم ګرانی د اوس لپاره هم دومره بس دی ځکه اداره می یو مطبوعاتي کانفرنس سریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډه ته ځم بای بای تربیالی دودې صبر کوم لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسی ستا مین خبریال جندگل رپورتی
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي نو ځکه خپلې نسخه په میخي خط لیکي چې بل درملتونې ونه شي لوستلی لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله دا درمل به واخلي او بیرته به بیا ماته راوړي چې ویګور
ښه
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به واخلي
کوم یو نه
دا لاندې شفا درملتون نه
خاصه
او
ته ودرېږه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم به یکم چې پوڅو ده ته ودرېږه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دی پوڅو وای السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته خو دغه نقشه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي
تراکه دا خو وروره دا خو نه لوستل کیږي
ولی
ځکه چې په شفري لیکلې هماغه د ډاکټر له ماینه خانې لاندې درملتون نه واخله بل چیرته مزه څوک نشي لوستلی
ښه خیر یوسی دا درملتون خو بند دی دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام درمل دی راوړ
نه صاحب
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلې وو د یوې اونۍ لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دی نقصه چا ونه شولستلای
رښتیا هم څوک نسی لوستای، ټول درملتون والا بے سواد دی.
ڈاکٹر صاحب کې لګ آسانه ولیکي څنګه بوي؟
اوس مې هم آسانه لیکلې ده، بل چاره نشته، یو اونۍ صبر وکړه.
صاحب په یو اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي.
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان هم دا کار کوي، یعنی پرهیز کوي.
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی، که نه منئ نو دا واورئ.
وزویا د مرجان د مړه ده، جنازې ته غوښتی یې؟
نه ورځم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولې وزویا، مرجان څه کړي دي؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي.
خو ما ته یې ووایا وزویا.
زمورې په دې خبرو پسې مه ګرځه، سر دې نه پې خلاصیږي.
زویا څه به درته ووایم، خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه، دا ښه کار نه دی.
ښه مورې.
د ټلیفون زنګ دی.
ښه. بلی، وعلیکم سلام. نه نه درځم، بیا درته وایم مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی، نور مړی ژوندی نه ورسره کوم. ښه ښه، در بشم، خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم. زه صحیح ده. ښه، وعلیکم سلام، په مخه دې. ښه.
څوک و؟
امید و.
څه یې ویل؟
ویل یې د مرجان د مور جنازې ته راشه.
هو ورسه، بده ده.
دغه دی، ورځم مورې.
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې؟
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي، وایې مې درته.
هغه دی مرجان راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ښه غاټوله، ته په څه خفه شوی؟ تر اوسه خو مې نه مړی در پریښی او نه ژوندی. په هر معامله کې د لټولو مخکې ناست یم، او کمې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم.
هو، هر خبر په تفاهم حل کیږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه، تا به قاضي کړو، د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 40,000 غټ ټچ موبایل واخیست، تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه نو اصلي خبره وکړه.
دا 40 ورځې کومنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه، ته په دې خفه یې؟
ولې، دا وړه خبره درته ښکاري او که موږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم، او فیسبوک خو هېڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایې، که دا نن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي، پردي پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به منشن کوي، خو خپل خپلوان به خالی لایک هم نه درکوي.
ځه خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي، د سولې په بورد، د سولې په شورا، د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي. خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست، د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي. خو دا ټول به د څو پیړلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي، او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي. چې مخالفین ونه شي کړی دغه د سولې امنیتي شورا، د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست نه ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څو وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دریدنګ دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کیو صادق سپینغر برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یا 1، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.